امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی د نقیب مسجد د وجنې په مقدمه کې د پولیس افسر راوانور په شمول ټول ملزمان عدالت بری کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ په 15 جنوري د احتجاج غږ کړی. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلعه کې تېره ورځ جرګه شوې. په جرګه کې د امنیت د ټینګښت، د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او حکومتي عملداری پر ځای کولو غوښتنې شوې دي. او د پاکستان سرحد اسلام آباد په ګډون لوی ښارونو کراچۍ، لاهور، پېښور او کوټه کې نن د سحر راهیسې بجلی بند وه.
خلکو
ته دا پیغام دی. د نړیوالې ورځې په مناسبت ملالہ یوسفزئی په نړیواله ټولنه غږ کړی چې غلی مه پاتې کیږئ او د افغان جنکو د تعلیم دپاره غږ پورته کړئ. بل پلو راپور دی چې طالبانو 14 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسان په غیر قانوني ډول نیولي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره راسره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. په کراچۍ ښار کې د پولیس افسر راوانور او نورو ملګري چې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسجد د وژنې په مقدمه کې ملزمانو د ترهاګرۍ ضد عدالت لخوا بری کړل شوي دي. نقیب مسجد 15 کال وړاندې وژل شو چې پراخ احتجاجونه او پرلتونه یې راپارولي وو. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د کراچۍ څخه د ډیوه خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ ضد د عدالت د فیصلې وروسته د نقیب مسجد په وجنه تورن راوانوار مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل په هغه د دروغو قضیه جوړه کړل شوې وه او عدالت ورته انصاف ورکړو.
پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار پولیسو سره په ګډه پرې دروغو مقدمه جوړه کړې وه خو ماته کامیابی ترلاسه شوه.
خود د نقیب مسجد وکیل صلاح الدین پور وی ویډیو سره په خبرو کې وویل دوی د وړاندې نه دا خبره کړې وه چې پولیسو په دغه قضیه کې سمې پلټنې نه دي کړې او گواهان هم د خپل بیانونو څخه پشا شوې دي.
دا لومړی عدالت وو. د دې وروسته به دوی های کورټ ته ځي. هلته به چیلنج کوي که دلته ښه فیصله رانغله هلته نه دوی د ښې فیصلې تمه ساتي.
پرون د اتوار په ورځ د نقیب مسجد رور علمشیر هم وی ویډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی به دغه قضیه څخه نه پشا کیږي.
مونږ په اول ورځ نه دا غدو کا زما مور د کا ورنجار مې دي او کا پلار مې وه د خیری ورځ پرې مونږ ته دا ویل چې د څو پر مونږ ته انصاف نشي ملو نو مونږ به ان شاء الله نه پچټ کېګو نه به خرچې کو نه به پیسې نه پیسې اخلو. په دا 15 کال کې مونږ ته ډېر افرونه وشو دي د پیسې خو مونږ نه دی اخستې. مونږ د دغه قوم سره دغه 22 کروڑ پاکستاني سره دغه یو وعده کړې و چې مونږ به ان شاء الله د کیس اخري هاته رسو.
د کی مسجد او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ په شل لطیف ټاون سیمه کې په یو پولیس مقابله کې وجل شوی وو. د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانوار داوا کړی و چې په مقابله کې ترهګر وجلی. خو وروسته د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو غړي په لټنیز کمیټه دغه مقابله ته جالي ویلو. د نقیب مسجد د وجنې د پیښ وروسته په کراچۍ کې احتجاجي پرلت پیل شوی او بیا په روانوار او د هغه سره د 15 کسانو چې پکې زیاتره پولیسو پر ضد د نقیب مسجد د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. د پاکستان سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسجد د وجنې په پیښه سوموټو نوټس اخیستی وو او په اپریل 2013 کې هغه وخت د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په جنوبي وزیرستان کې د نقیب مسجد کور ته ورغلی. د هغه پلار ته یې تعزیت کړی او ویلي وو پوز به په یاد قضیه کې د انصاف ورکولو په لړ کې د ټولو هڅو ملاتړ کوي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په کراچۍ کې د راو انور او د هغې نور ملګري د خوشي کولو وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې خلکو خپلې غمونه، اندېښنې یا غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه باندې د نقیب مسجد وکیل سوای تاسو ته د هغې غږ وړاندې کوو.
دیکھیں ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے
زمون د وړاندې څخه دا دریز وګور چې کم کیس کې مجرم مدعي او گواه ټول پولیس والی داسې کیسونه ثابتول ګران کار وي. په دې کیسونو کې یو ملګری د بل ملګري خیال ساتي هم داسې دې کیس سره وشو. په دې کیس کې ښکارا اغوا او بیا پولیس مقابله شوې وه. خو دې کې مدعي مجرم او گواهان ټول پولیس والو نو دا کیس خراب شو. دویمه خبره داره چې دې کیس کې گواهان لکه شهزاده جهانگیر او آصف رانا د خپل گواهۍ نه پرشا شول او پولیس ډیپارټمنټ د هغې خلاف هیڅ کاروایي ونه کړه چې دوی د خپل گواهۍ نه ولې وتښتېدل. موږ وار په وار د گواهانو د حفاظت خواستونه کول او عدالت را سره هم منل، خو هغوی د ګواښونو سره مخ وو او د پولیسو لخوا ورته هیڅ حفاظت ورنه کړی شو او نن عدالت ملزمان بری کړل. عدالت فیصله اورولې ده، خو موږ به دا چیلنج کوو او هڅه به کوو چې های کورټ په دې قانع کړو چې موږ له انصاف راکړي. دا ډومبه برخه وه. های کورټ او سپریم کورټ لا پاتې دي چې موږ به ورته خپل کیس وړو.
دا د وایس اف امریکا ډی ور تاسو د نقیب مسید د وکیل دریس واوري د په اړه باندې کسو هم پی ټی ایم د مخ کې نو خو بیا د نقیب مسید د وجنې وروسته هغوی نور هم د هغې غږ بدرګه کړی وو. وخت په وخت باندې احتجاجونه کړي وو. د هغې غږ د هغوی مشر منظور احمد پښتون په دې اړه باندې سوای تاسو ته د هغې دریس وړاندې کوو.
عدالت داسې سای او داسې ادارا او داسې یو دروازه پاکستان نه پرې خودلا چې په هغه کې دلته مظلوم او محکوم خلق لاړ شي او امید یې پیدا شي چې څه انصاف به ورکوي. دا د نن د چې کومه فیصله راغله دغه د عامو خلکو په ذهن کې دا یو فکر پیدا کړ. د دغه چې کومه فیصله ده د روانور په حقله د دومره لوی ظالم او دومره لوی قاتل او دومره لوی مجرم په حقله باندې دومره نرما او دومره د ده په حق کې فیصله دا دلته د انصاف قتل دی. دا دلته د پخپله د پاکستان د عدالتونو یو لوی توهین دی چې هغه د دومره لوی قاتلانو د مخنیوي هیڅ یعنی پلان نه لري، هیڅ سیټ اپ نشته پکې. نو دغه یو اړخ ته خو چلو، مونږ خو به ظاهره خبره ده خپه وو، ډیر به خپه وو چې په دې خاوره باندې زمونږ پښتانه وژني او بیا یې دا حل وي. خو جنرلی دا اوس دا هم ثابته شوه چې پاکستان څوک بدناموي نو په نړۍ کې به د دوی متعلق څه فکر جوړیږي چې دلته د انصاف څه تقاضی دي. دا د دغه معاشې د ختم کولو باعث جوړیږي. دا د معاشې هغه یو جوړ چې کوم وي، هغه اتحاد چې کوم وي، دا هغه د ختمولو باعث جوړیږي. ځکه چې خلک دلته د یو بل کاکا او ماما نه دي، خو دلته یو نظام دی، په هغه باندې د یو بل سره تړلی چې نظام تر دې یاده پرې کوکله شي بیا خو امکانات نه پیدا کیږي. نو لہذا مونږ په دې باندې ډېر زیات خفه یو او د دغه پر خلاف باندې لکه څنګه چې مونږ عدالتي سیټ اپ کوی نه شو، خو د دوی فیملی کوي او فیملی په 2013 مارچ کې د پی ټی ایم خپل لارې په دې بنیاد جدا کړل چې دوی ته چیف اف آرمی سټاف یقین ورکړ چې تاسو ته مونږ انصاف درکو. نو دوی د پی ټی ایم نه سایټ تشول، لہذا په عدالت کې خو به دوی کیس او سیټ اپ کوي. او نن هم زما چې د وکیل سره خبره وشوه هغه په دې باندې های کورټ ته ځي په دې فیصله د دغه خلاف. خو پی ټی ایم به په اولسي توګه په عوامي مزاحمت اولسي مزاحمت لپاره به په 25 جنوري 2023 کې په هر ځای کې د دې فیصلې پر خلاف د دغې روانور او د ده ټیم پر خلاف او د نقیب په حق کې احتجاجي مظاهرې کوي او داسې به په راتلونکي وخت کې هم دا کیس فالو کوي.
د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې 13 ورځې جرګه شوی. په جرګه کې د امنیت د ټینګښت، د بیا پوځي عملیاتو د مخنیوي او د حکومتي عملداري پر ځای کولو غوښتنې شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوا خبریال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
د جرګې مشرانو ویلي امنیت د ټینګښت د پاره داسې ګامونه واخیستل شي چې پکښې د علاقې د خلکو سر مال او کاروبار محفوظ وي. خو حکومتي چارواکي وایي د خلکو تحفظ د دوی ذمہ واري ده او د لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه دغلته موجود دي. د جرګې یو غړي ملک رفعت الله وویل علاقې بیا له بد امنۍ سره مخ شوې چې پکې ژوند تعلیم او روزګار په ټپه ودرېدلی دی. هغه وویل د جرګې د لارې حکومتي ذمهوارو ته دا خبرتیا ورکړل شوې چې دغل د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي.
ډسټرکټ ټانګ ته کا سب ڈویژن جنڈولا دا کا ساؤتھ وزیرستان دا کونو ڈویژن دا ڈیرا بد امنی روانہ دا نور دا بد امنی ختمول پکار دی دا حکومتی سرکاری عہدیدارو ته مشدا خاص منت کو چې دا شاید ختم سی کاروبار نستا خوشحالی نستا ترقی نستا دا ټول خبرې له امن سره تړلې دي.
جرګېړ د جندول سیمه ایوزوان عبید الله بیٹنی ویلی په علاقہ کې د بد امنی پیښو وروسته د امنیتی عسکرو په عملیاتو کې عام خلک زورول کیږي شي. هغه ویلی نه یوازې عام خلک زورول کیږي بلکې د ډرون کیمرو د لارې دوی د کورونو او ځرناو ویډیو اخستل کیږي کوم چې غیر قانوني او غیر اخلاقي دي. هغه زیاته کړې په علاقه کې د پوز د ډرون کیمرو استعمال بند کړل شي دا په ځایي خلکو کې سخت کار پیدا کوي. کنوی پر ضد به احتجاجي مظاهره پیل کړي.
هلته ډرون راچګي موږ د خوایندو د مایندو د ټولو بې عزتي پہ کوي. دغه ډار ختمول په کار دی راوتل په کار دی په سواد شي خلک راوځي په وانه شي خلک راوځي په بجور شي خلک راوځي په ممندو شي خلک راوځي ورته وای چې ډالر راوړو خدای ته وګورو تاسو دې چې څوره ډالر درته کوي در کوي دی خو موږ امن خو واخلو په لاس شي.
د جرګې د مشرانو په وینا د امن راوستو د پاره د جرګو د لړۍ به رفعه نه فی او په دې لړ کې به دوی د برجنوبي وزیرستان د خلکو سره په شریکه د ناامنۍ پر ضد بله جرګه کوي. د برجنوبي وزیرستان سروکای تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی جرګې ته په وینا کې ویلي تر 14 کلن رای نجات پوځي عملیات وروسته دوی ته ویل شوي وو چې دا سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه کړل شوي خو دغلته حالات اوس هم تسلۍ وړ نه دي او علاقې خلک بیا د کورونو په پرېښولو مجبور دي.
نن چې ته وینې که پولیس دی که مشر دی که عام کس ته چې څوک دی هم که ډاکټر دی د شپې دی نشر وتلی په دارو ډبن دی داسې کوټې لا جنسه چې دارې چې دلته پلاکینه لاکینه د فوج اف سی پولیس پرته دو په یو کیلومتر شلاس ګټینا اچولې دي هغه به وجود مش پلاکښ امن نشته دی.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د ضلع انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. خو د ډیره اسماعیل خان ډیویژن د پولیسو مشر آر پی او دفتر چارواکو وویل د علاقې وضعیت په قابو کې شدی په ټانګ ضلع کې وړاندې نه پولیس تھانی او چوکۍ موجودې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړې او وای په سن صبح کې کراچۍ کې پښتانه افغانان زورول کیږي. پښتانه سیاسي ګوندونه دي د افغانانو سره د سن صوبایي حکومت د رویې پر ضد غږ پورته کړي. پی ټی ایم د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه هم کړې. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لته شو د کراچۍ څخه د ډیوا خبريال فضل عزیز وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین وایي سو میاشتې وړاندې په کراچۍ او د سین صوبې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نیول پیل شو. هغه افغانان ونیول شو چې دلته د وړاندې نه خپلوان میشت وو.
تر 2000 زیات زموږ ماشومان زموږ مندې خوندې زموږ ځوانان دا د کراچۍ په جیلو کې وو. هلته په د چمن پر دروازه باندې په وردی کې خلک ورته ولاړ پر یو کس زما پر یو افغانه خور باندې د 15000 سواخه تر 6000 روپۍ دا به تاج نه اخسته را اړول به دی خواته.
هغه ویل هغه افغانان هم نیول شوي چې قانوني اسناد بور سره اوس هم په جیلونو کې دي او په دوی کې پاکستانی هم نیول شوي دي. پښتانه ملت پال ګوندونه دي د نیول شو افغانانو د پاره غږ پورته کړي. د کراچۍ پرسته مهتا را جوړي احتجاجي غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل په سین صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت دی ځان ته جمهوري وایي خو په کراچۍ کې د پښتنو سره ظلم کیږي.
پاکستان پیپلز پارټي ته وایو چې ولې دا کوي؟ ته خو ځان ته جمهوري پارټي وایي، ته خو ځان ته د انساني حقوقو پارټي وایي. مر خواست کو پښتنو ته چې پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق دی. مر وایو چې وروره پاکستان پیپلز پارټي زنده باد، بلاول زنده باد، مگر د خپل کام په خاطر، د خپل مند خوندو په خاطر د خپل پارټي سره خبره وکړه. ولی دا ظلم ارزیا تو روان دی زما د پښتنو سره.
خو د سین صوبې حکومت د وړاندې نه ویلي یوازې هغه کسان نیول کیږي چې په غیر قانونه توګه راځي او دلته پاتې کیږي. د علي وزیر په اړه نور الله ترین ویل د کراچۍ عدالتونو هغه د ضمانتونو ورکړي خو بلې صوبې ته نه لیږل کیږي. وینا کوونکو ویل په کراچۍ کې چې پښتنو ته هر ډول مسله جوړیږي پی ټی ایم به د هر ظلم پر ضد ودرېږي.
دا خلک دا فکر کوي چې پښتانه لاوارث دي. موږ ته پکار ده دوی ته پیغام ورکړو چې هر پښتانه په ملا غیرتمن پښتانه ځوانان مشران او غیرتی خويندې ولاړ دي.
د پاکستان پوز او حکومت وخت پوخت د پی ټی ایم لخوا په ادارو لګول شوی تورونه رد کړي او ویلي دي د پی ټی ایم ځینې وختونه سمې دي، خو په پی ټی ایم وړاندې تور لګول شوی چې د بهر هیوادونو څخه ورته پیسې ملاويږي، خو پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي او وایي د پښتنو د حقوقو لپاره د پاکستان د آئین او قانون لاندې پرمنه مبارزه کوي. د خپل همکار ذوالفقار بیٹنی سره فضل عزیز، وی یو ډیوا، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان صوبې په مستونګ ضلع کې د اسیسټنټ کمشنر یا اے سی په گاډي باندې ډزې شوې چې پکې د لیویز د یو عسکر په شمول دوه تنه وجل شوې دي. ځایي چارواکي وایي د ډزو په دې پیښه کې اسیسټنټ کمشنر خوندي پاتې شوې او ملزم تښتېدلې ده. نور تفصیل د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې په مستونګ کې رامنځته شوله. د مستونګ د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې وښار ته نږدې پرولي بای پاس باندې د اسیسټنټ کمشنر برکت بلوچ پر ګاډۍ باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې د لیویزو د یو عسکر په شمول باندې دوه تنه ووژل شو. په وژل شو کې یو لاروي کس هم شامل دی. د پولیسو افسر پر مخ زیاته کړل چې جنایتکاران د ځنګل کراس پېټرول پمپ ته ګرځي دل چې کله د لیویزو ګاډۍ ولیدل دوی دغه ډزې وکړې. د پولیسو افسر وایي چې په دغه پیښه کې اسیسټنټ کمشنر برکت بلوچ روغ رمټ دی. له پیښې وروسته پولیس دغه ځای ته راغلل. شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. مستونګ د بلوچ سیمه ده. دالته امنیتی وزل ل ډیر مدیر په دې خو خراب ده. په تیر وختو کې هم د بلوچ وسلوالو لوري دالته یو شمیر بریدونه تر سره سوي وو چې بیا به دوی مسولیت هم په سر اخستی. خو د نننۍ پیښې مسولیت تر اوسه پوری چا په سر نه دی اخستی. په بلوچستان کې ل تیر دوه لسیزو زخه امنیتی وزه خراب ده، خو بیا هم صوبایي حکومت ادعا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزه د دوی په کنټرول کې ده. د کورونو چار وزارت وی سی تیر کال هم په بلوچستان کې د نامنې 203 اوی پیښې رامنځته شوی وی. په کوم کې د امنیتی ادارو یو کماته پولیس اته لیویز اته او دغه ډول عادي وګړي تر 221 زیات وجل شوی وو. و 1500 ته نږدې کسان به ټپیان شوی هم وو. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې دلته د حکومت له لوري په بیلابیلو عملیاتو کې درې نوي تراګر هم وجل شوی وو. 211 به نیولی وو. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې د نامنې تر ټولو زیات پیښې تیر کال په مکران ډیویژن کې اتاویا، پورویست په کلات ډیویژن کې، وشپته په کوټه ډیویژن کې، یو 50 په رخشان ډیویژن په نصیر آباد کې، څلور دیر اته په ژوب کې رامنځته شوی وي. د کورونو چار وزارت وی چې په دغو پیښو کې نه لغوه شوي وسلوال سازمانونه شامل وو. په کوم کې بیلی بیاری بیلپ داعش او طالبان یې ذمواري منله. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د خیبر پښتونخوا په 400 او سوات کې د غیرت په نوم درې جنکۍ وجلې شوې دي. د خزو د حقونو د لپاره کارکونکي وایي د خزو د غیرت په نوم وجنې زیاتې شوې دي او د دې لپاره د قانون سازۍ او په هغې کې د په هغې د عملداري ترڅنګ په ټولنه کې د پوهاوی زیاتولو ضرورت دی. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د 400 پولیسو ډیوه ته تایید کړي چې یو تلس کلنه جنې خپل پلار د هغې وروستو وجلې چې په سوشل میډیا یې د ګډا ویډیو خوره شوې و. پولیس وایي د جنې مور د خپل خاوند په ضد د مرګ اف آی آر درج کړی دی. پولیسو په وینا وجل شوې جنې دغه ویډیو د خپل سوشل میډیا اکاونټ نه و خوره کړې، بلکې د یو ناپیژندلي آی ډی نه خوره کړې شوې و. د کومې پاړه چې په لټنې روانې دي. بلخوا د سوات پولیسو ویلي د منګلور علاقه کې یو ورور درې خويندو باندې ډزې کړي، دوه خويندې پکې وجل شوي او یو جوبل شوی ده. د وجل شو جنکو ورور پولیسو نیولې او ویلي دي چې د شک په بنیاد خپل خويندې وجلې دي. د خبر پښتونخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اکبر خان دی وته ویل په نوې نړۍ کې ژوند ډېر په تیزی سره بدلیږي، خو موږ خپل کلتوري کرخې راخلې دي. د ژوند نوي ضرورتونو خزي مجبور کړي چې د هغې کرخونه وزي.
مونږه هغې له غیرت نوم ورکو او د هغې په وجه باندې په هغې باندې انتها د تشدد حد ته ورسو چې د قتل او د دغه نه د ژوند دغه ستونې هم ډنډه نه کوو. دا یو ډېر ناوړی عمل دی او دا پکار دا دی چې د دې حوالې سره نه صرف قوانین بلکې زمونږ معاشرتي رویو کې هم د تبدیلۍ انتهایی ضرورت دی.
د کال 2022 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزارت ویلو په تیرو دریو کلونو کې 3,908 خزي وجل شوی او په دې محل نږدې 10,500 خزو باندې جنسي تیری شوی دی. د بشري حقوقو د پاره کارکونکو شاهد شاه دیوته ویل دلته کوم سړی خپل ځوی د غیرت په نوم نه وجني خو بیا د پیغور د وجې خپل خور لور وجني.
یوی خورم اوس په پرور مړ نکو وای ځکه چې خور ته سو پیغور ورکی نه رور ته خلک خبر کوي رور ته خلک ول ورکی چې کلچر ناو جو پټریار کیږي اکیدا نو دا یو لوی کمپلیکس سیستم روان دی د معنی اویرنس معنی کار روان دی.
د بشری حقوقو پال او د پیغور په هنتون کې استاد سمینا پریدی دی وته ویل دا پیښه ډیره افسوسناک دی. تر اوسه پورې زمنګ په ټولنه کې خزه ته د یو شرم د سیس په توګه قتل کیږي د یو انسان په هیڅ ورته نه قتل کیږي او دا ډیره د افسوس خبره ده.
لکه دا زمنګ معاشره کې دا رویه ډیره زیاته عام دي. لکه اوسه پورې موږ لور خور ته د یو شرم د یو شی په حیثیت په نظر ګورو د یو انساني حیثیت د هغه عزت د هغه توقیر د هغه لکه دا زمنګ معاشره کې ډیره د بدنصیبه خبره ده چې رګینه داسې رویه اوس هم شته.
په خبر پښتونخوا کې وړاندې هم په کوهستان کې سوجنه کې د نسا ویډیو په سوشل میډیا باندې په خوریدو وجل شوی وي. سمینا پریدی وایي د نور نړۍ نه کوم داسې خبرونه نه دی اوریدلي چې یو ورور یا پلار خپل خور لور په نسا کولو وجلي خو دلته داسې رویې ډېرې افسوسناکې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
او مرکبا زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان وان پای تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې په افغانستان کې طالبانو د 2020 د اگست 15 نیټې څخه نیولې د 2020 د نومبر تر میاشتې پورې د هغه ملک په یو کم دیرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1,900 کسان په غیر قانوني ډول نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوا همکارا منزا شهید وړاندې کوي.
رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان څخه د باندې جوړ شوی دی. دغه سازمان وایي چې طالبانو د 13 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسان په غیر قانوني ډول نیولې دي. په راپور کې ویل شوی دی چې دغه کسانو کې 1,386 نارینه او 1,386 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل شوی نیول شوي کسان تر ډیره پورې د تیر حکومت کارکوونکي ښځې د بشري حقونو مدافعین مدني فعالان خبریالان دینی عالمان سلفیان قومي مشران او قومي مشران او د مقاومت جبهې سره د تړاو په تور یو شمېر نور ملکی وګړي شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په کندهار غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو اړوند 248 تنه کارکوونکي او د کورنیو غړي یې نیولې دي. د رواداری پر د رواداری راپور همدارنګ ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو دولس میاشتو کې 421 تنه مدني فعالان، د ټولنیزو شبکو خبریالان، د پوهنتون استادان او دینی عالمان هم نیولی دي. په راپور کې راغلي د 2021 کال د اگست له 15 څخه بیا د 2022 کال د نومبر تر 15 پورې په کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکنډي، بامیان، هرات او بلخ کې 146 ښځې نیول شوي او بندیانې شوي دي. د ښځو د نیول کېدو تورونه له تیر حکومت سره کار کول او د ښځو د اساسي ازادیو په اړه د طالبانو د سختو سیاستونو پر ضد غږ پورته کول و. راپور وایي چې دغه کسان تر ډیره د طالبانو حکومت د استخباراتي ریاست لخوا نیول شوي، خو زیاتوي چې نورې ادارې لکه ښاروالۍ په ولایت کې، امنیتي حوزې، د امر بالمعروف اداره او ځینې نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کور څخه د تیښتې او بې حجابۍ له امله هم یو شمېر ښځې او نجونې نیول شوې دي. دغه بنسټ همدارنګ زیاته کړې چې د طالبانو په حاکمیت کې هیڅ ډول حقوقي اسانتیاوې شتون نه لري او په خبره یې د طالبانو لخوا د قوانینو لغوه کېدل د بشري حقونو سرغړونو ته د ځواب نه ویلو لامل شوې دي. راپور کې راغلي چې په هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، بامیان او بلخ ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د پخواني حکومت 40 غړي اجباري توګه باندې ورک شوي دي. د رواداری په نوم بنسټ د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالو کنونشنونو ته چې افغانستان یې غړیتوب لري احترام وکړي او په خپل سري توګه د خلکو له نیولو څخه ډډه وکړي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې د خپل فعال او ګټور رول له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخ نقص مخنیوی وکړي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د خپل سره وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقونو د سازمانونو راپورونه بی اساسه او مغرضانه بللي وو. د رواداری سازمان له بشري بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خپل سر وژنو او بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د جنکو د تعلیم د پاره کار کوونکی ملالا یوسفزی ویلی دی چې نړی دی غلی نه پاتې کیږي او د افغان جنکو د تعلیم د پاره دی غک پور تکړي. د وایس اف امریکا د آشنا همکاري نظرانه یوسفزی سره نور څه خبري شریک کړي دي، تاسو ته په دې مرکه کې وړاندې کوو.
ډیر مننه ملالی یوسف صاحب چې نن تاسو موږ له وخت راکو. اولنۍ پوښتنه به زه دا وکم چې د تعلیم نړیواله ورځ ده، تاسو څه ګڼئ د افغان جنو لپاره باید څه وکړلی شي؟
زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې غلی مه پاتې کیږئ. د افغانستان د ښځو سره یو ځای ودرېږئ. د افغانستان ښځې په بین الاقوامي سطح باندې خپل آواز پورته کوي. د افغانستان ښځې د افغانستان په کوڅو او په روډونو باندې بهر ته راوځي او د امن او د برابرۍ او د حق چغې وباسي. دا غوی سره یو ځای ودرېږي. دا غوی د تعلیم او د کار حق لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې وخت کې د افغانستان د جنکو چې کم پلاران دي، رونه دي، کم سړی دي په کور کې، هغوی دي د هغوی د حق لپاره بهر ته راوځي او غږ دې پورته کړي. د هغوی سره دې یو ځای ودرېږي. موږ ټولو ته پته ده چې د ښځو د تعلیم نه محرومي زموږ د کلتور او زموږ د مذهب خلاف دي. د دې سره سره په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دي ادا کړي. هغوی دې هم د افغانستان ښځو سره یو ځای ودرېږي. او مسلمانان ملکونه چې کم دي، هغوی دې هم د جنکو د تعلیم دپاره را یو ځای شي او د هغوی د تحفظ دپاره دې یو ځای خپل غږ پورته کړي. ځکه موږ ټولو ته پته ده چې اسلام کې تعلیم چې دی هغه فرض دی په هر یو انسان باندې او په ښځو باندې هم فرض دی. موږ ته دا درس راکړی شوی دی چې موږ به زده کړه کوو، موږ به علم حاصلو. نو د هغې دپاره ډېر ضروري ده چې مسلمانان ملکونه هم را یو ځای شي او دا ووایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي یا د کار نه محرومي د اسلام او د کلتور خلاف ځي. او د دې سره سره ټول کم بین الاقوامي تنظیمونه چې کم دي، کم خلک چې دي، هغوی د افغانستان د خلکو سره یو ځای ودرېدی شي.
دا راته وایي چې د ټولنې یوه لویه برخه چې د تعلیم د حق له محرومه پاتې شي، څه ګڼئ چې د هغه ټولنې راتلونکی به څه وي؟
افغانستان د دنیا واحد ملک دی چې هلته جنکو ته د تعلیم حق نه ورکړی کیږي، هلته ښځو ته د کار حق نه ورکړی کیږي، او د ښځو نه د هغوی بنیادی انساني او اسلامي حقونه اخیستل شوي دي. په دې وخت کې زه خپل د افغانستان خویندو سره یو ځای ودرېږم. په دې ورځ باندې چې مونږ د تعلیم خبره کوو، مونږ په کار ده چې مونږ خپل د افغانستان د خویندو د جنکو د تعلیم سوچ وکړو. که د افغانستان چې د تعلیم نه محروم وي، نو دا صرف هغوی ته نقصان نه رسوي، بلکې دا د افغانستان معیشت، خوشحالي او امن ته هم نقصان رسوي. د یونایټیډ نیشنز سټډیز موږ ته دا وایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي چې ده، هغه 15.4 بلین ډالر نقصان رسوي د افغانستان معیشت ته. نو دا د امن نقصان دی، دا د افغانستان د خلکو نقصان دی. نو په دې ورځ موږ له پکار ده چې موږ خپل د افغانستان خویندې یاد وساتو.
ملالی دا راته وایي چې د افغان جنو لپاره چې د دې وخت نه تیریږي څه پیغام لري؟
زه د خپلو افغانانو خویندو سره ولاړه یم. زه د هغوی همت او حوصلې ته سلام پیش کوم. هغوی خپل تعلیم او د کار د حق لپاره غږ پورته کوي. هغوی همت او حوصله نه بیلي، او زه دا امید لرم چې هغوی ته به د هغوی د تعلیم، د کار او د سیاست کې د حصې اغستو حق به ملاویږي، او زه دا امید لرم چې په پوره نړۍ کې به خلک هغوی سره یو ځای ودرېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په افغانستان کې د قدرتی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان وزارت ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت یخنۍ او زهریلا ګیس او د طبي پیښو له وجې د سلو نه زیاتو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د وزارت تر مخه دغه موده کې د سیلابونو او د واورې ورېدو له مهاله 50 کورونه هم په بشپړه یا په نیمایي توګه ویجاړ شوي دي، او نږدې او یا زر ساروي هم مړه شوي دي. تفصیل درته د سیمې څخه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې قدرتی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په سلیرشت ولایتونو کې د سړې هوا او ګیس له وجې د یو سل او شپږش څخه زیاتو تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې حق له میډیا سره شریک کړی شوی یو بیان کې د وزارت ترجمان شفیع الله رحیمی وایي
ولایتونو په اکثره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 30 ولایتونو کې 1,600 څخه زیات کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي، او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي. پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت، د ملګرو ملتونو دفترونو، د موسسو او دولتي ادارو سره په همکارۍ زیانمن شوي ته لومړنۍ مرستې ویشلې او د مرستو رسول ته ژمنتیا ښودلې.
د یاد وزارت د استقرار مرکز مشر مولا جان سائق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې په غزنی ولایت کې اکثره مشران او په قندهار کې ماشومان په حق رسیدلی دي. هغه وایي په هرات او بدخشان کې چې کمی پیخي رامنست شوی، په هغه کې غټو تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د سړې هوا له وجې ځاني او مالی زیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د هوا د سړېدو سره په دې هیواد کې لږ تر لږه 3.4 میلیونه وګړي په ناامیدۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د حماس په نوم د خیریه موسسې مشر ډاکټر عبدالهادي حماس وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د هیواد په جنوب ختیځ ولایتونو کې یخنی سیوا ده، او خلک د کورونو ګرمولو لپاره د اړوند توکو اغېستو توان نه لري.
اوس ډیره سخته یخنی ده په همدغه جنوبي ختیځ ولایتونو کې، ډیره زیاته واوره وري. بیګا بیګا ما د یو کس نه ویډیو وکړله چې دیغه یو کوچنی ماشوم چې و میاستو، هغه د سخت یخنی لامل، د دوی د غربت لامل، چې دوی په کور کې سونتو کې نه لرل، نو هغه بیچاره خپل ژوند لاسه ورکوړی وو. نو دغه سی پلسګونو خلک دي چې دوی د غربت لامل د خپل کور د ګرمولو وس نه لري، نو یخنی هم د انسان په وجود اغیز کوي او دغه د ژوند د خستلو خپل ځواک به ځان سره لري.
د پکتیکا ګیانو لسوالی ډاکټر محمد یاسین وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې تیر کال په سخته زلزله کې د ګنشمیر خلکو کورونه ویجاړ شوی او وس په خیمو کې ژوند کوي. دی وایي چې د لرګو د زیات قیمت او د نامناسب سرپناه له وجې نشي کولی چې د یخنۍ څخه په سمه توګه ځانونه وژغوري.
تر اوسه پورې کورونا پکې جوړ نه دی، خلک امهاغه شانته په خیمو کې ژوند کوي، ډیر سخت په تکلیف ژوند تیروي. ام په دیوې تیر میاشت کې تقریبا 15 کسان ماشومان او بډاګان د یخنۍ له کبله مړه شوي دي، او بل پلو ته د لرګیو دغه حال دی چې تقریبا یو من لرګي 290 تر 300 غنۍ پر یو من دی، نو چې د هر چا د اخیستلو د وس خبره نه ده.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې یاد وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تیر یو میاشت کې 30,000 کورنو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې او دغه لړۍ دوام لري. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی. ودا حتی الله چې یو افغان پوزي پاتې شوی دی اوس په امریکا کې ژوند کوي، خوای د خپل بچو لپاره فکرمند دی کوم چې په افغانستان کې دی. حتی الله په نیویارک کې د ډیوا د خبريال فضل الله ته د امریکا ته راتګ خپل قصه کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا ځوان د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی او د افغان ملي اردو پخوانی افسر حتی الله دی. د اگست په 15 کال 2020 کې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته هغه ورځ د کابل هوایی ډګر سره نږدې په یو سړک سره د خپل کورنۍ په دې غرس تیر کړ چې له هیواد بهر وځي.
وایي ته زموږ ژوند په خطر کې و، موږ ډېر ملګري طالبانو ووژل او د کورنۍ وایستل ورک شول. دا زه ډېر پر ځان وبېرېدلم، نو خپل فامیل مې د ځانه سره بوتلې ولاړم میدان هوایي ته. هماغلته په بیروبار کې ولاړم، امریکایانو چې کم خلک وایستله په هماغه کې ما نسوای کولی چې زه همدغلته دننه ایرپورټ ته ننوځم، هماغلته د خپلو بچیانو سره راپورته سم. خو د 8 هماغلته په هماغه کوڅه کې په هماغه سړک باندې د میدان هوایي و مخته ما د خپلو بچیانو سره تیرې کړلې.
وو ورځې وروسته هغه کورنۍ کور ته بوتله او په خپله پاکستان ته راغلو او له اسلام آباد برازیل ته لاړو. په برازیل کې شپږ میاشتې تیرولو وروسته د امریکا په لور سفر وکړو.
15 ورځې ما پر لارې باندې سفر وکړ. په هر ملک کې 3-4 ما په موټر او په پښو باندې سفر کړی دی، خصوصا په پاناما کې چې شپږ شپې موږ په ځنګل کې سفر وکړ. ډېره سختي وه، یعنی دا سختي ما په ټول ژوند کې هم نه ولیدلې.
حتی الله وایي د امریکا اریزونا ولایت ته د رارسیدو وروسته ورسره د امریکا فوز او نورو چارواکو مرستې وکړې او څه موده وروسته هغه له کیمپ په واشنګټن ته بوتلو چې وروسته هغه نیویارک ته لاړو. حتی الله د خپلو بچو او کورنۍ د نورو غړو لپاره فکرمند دی، ځکه چې هغوی اوس هم په کندهار کې موجود دي.
زه دغلته مې ځان رسولې دي، دغلته راغلی یم. زه دلته ډېر خوشحاله یم په امریکا کې. زه نور خپل ژوند همدغلته تیروم او زما سره یو ټینشن دی د خپلو بچانو چې بچان مې همغلته بند پاتې دي. زه غواړم چې زما بچانو په راوستو کې دي زما سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې زما اولادونه بې تعلیم همغلته پاتې دي.
د افغان ملي اردو د عسکر وایي 15 د طالب چارواکو له یېرې په کابل کې هم پټې تیرې کړې وې، ځکه چې د هغه کورنۍ ته یې په لیکلي بڼه دړکې رالیږلې وې او نن هم هغه خطونه له ده سره خوندي پراته دي.
دی په کابل کې هم زمونږ کور پیدا کړی و. څنګه چې د 15 وروسته طالبان راغله، بیا زمونږ کور پیدا کړی و. دی هماغلته ورغلی و زمونږ کور ته، زما ورور ته، زما فامیل ته اختارونه ورکړي و چې دی به مونږ ته حاضروي. دا چې زه هماغلته په کابل کې یو 15 هماغلته پټ وم په کابل کې، بیا ما نسوای کولی چې هماغلته په کابل کې زه ډېر په ټینشن کې وم، فکر مې ډېر خراب و. مال داسې نه چې دلته مې پیدا کړي، ځکه چې داسې د حالات نه زه خبرېدلم چې زما ملګري د کورو سره ایستله او هغو څوک یې وژله، څوک یې د ځانه سره پورته کوله. یعنی اوس هم داسې یگان یگان زه خبرېږم د ملګرو سره یا د میډیا د لارې خبرېږم چې ډېرې په تکلیف یې. هماغه د اردو زاړه د اردو د پولیسو کم منصوبین چې و، کم قدرونه چې و، هماغه اوس هم دوی په عذاب وي.
د یاد ورده چې د طالب چارواکو لخوا د واک اغستلو او د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د حکومت ختمولو وروسته د ملي اردو په شمول د ټولنیزو فعالانو، خزینه غلو او خبریانانو لخوا په طالب چارواکو دا تورونه لګول کیږي چې دوی د تیر دولت چارواکي په نخښه کوي، نیسي او تشدد پرې کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه یې وینو،
مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د پولند وزیر اعظم ویلی دی که څه هم جرمنی دوی ته اجازه نه ورکوي چې اوکراین ته د جرمن جوړ ټینکونه ورکړي، مګر پولند به د دې کار د پاره ائتلاف جوړوي. اوکراین د روس ته یرغل د مخنیوي د پاره د جدید وسلو غوښتنه کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه همکار ارباب محمود علی درته وړاندې کوي.
متیوش مورویسکی خبریالانو ته ویلي دي چې پولند به غواړي د جرمني اجازه ترلاسه کړي، خو د جرمني اجازه ثانوي حیثیت لري. د جرمني خارجه وزیر انالینا بیربوک د فرانس ټي وي چینل ال سی آی ته د اتوار یکشنبه په ورځ ویلي دي که چېرې پولند اوکراین ته د لیپرډ 2 په نامه د ټینکونو ورلېږلو اجازه خواست کوي نو دوی به یې په لاره کې نه اتریږي. د بیربوک د وینا نه وړاندې جرمنی په دې غلی راتلو چې اوکراین ته خپل لیپرډ 2 په نامه ټینکونه ورولېږي یا یو بل داسې هوا ته اجازه ورکړي چې هغوی که د جرمنی دا ټینکونه لري هغه د اوکراین ته ورکړي. اوکراین د ډېرې مودې راهیسې غواړي چې ورته د روس د ځواکونو د مخنیوي لپاره جدید ټینکونه ورکړل شي. تیره هفته د اوکراین د دفاع وزیر اولکسی رازنیکوف د وایس آف امریکا اوکراینی سرویس ته ویلي وو چې ځواکونه به یې په پولینډ کې د لیپرډ 2 په نامه د ټینکونو تربیه یا مشقونه شروع کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز د اوکراین ته د جنگي ټینکونو ورکولو په اړه سند دی ویلي، خو رایټرز خبري اداره د شولز تخلې ویلي دي چې د امریکا په شمول د ائتلافیانو سره په مشوره به په دې اړه فیصله کوي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې اوکراین ته د لیکریک په نامه د ټینکونو ورلیکلو امکان نه ردوي، خو زیاتوي چې دا به ګوري چې د ټینکونو ورلیکلو سره د فرانس امنیت یا د روس او اوکراین جنگ نورو سیمو ته د خورېدو خطر خو نه رامخته کوي. د برتانی خارجه وزیر جیمز کلیورلی د اتوار پورز سکای نیوز ته ویلي دي چې دوی په غواړي چې د لیپرډ 2 په نامه غونډې شایان اوکراین ته ورکړي شي. د خارجه چارو لپاره د امریکې د ایوان نمائندگان د کمیټې نوې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکاول د ای بی سی دیس ویک ته ویلي دي چې امریکې ته پکار ده اوکراین ته د ابراهام په نامه د جنگي ټینکونو د ورکولو وړاندیز وکړي. داسې کولو سره به جرمني ته حوصله ملاو شي چې خپل ټینکونه هم اوکراین ته ورکړي. د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس کونز هم ای بی سی ته ویلي دي چې د ابراهام ټینکونو په اړه امریکا دې دا خپل اندېښنې یو اړخته کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، جیبا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان سرخار اسلام آباد په ګډون لویو خارونو کراچۍ، لاهور، پېښور او کوټه کې نن د سحر راهیسي بجلی بندوه. په بجلی ولې بندوه په دې اړه باندې اړوند وزارت سوای تاسو ته د هر څه د دیوه همکار امن رضا شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان په ختیځ ښار لاهور کې د دوشنبه په ورځ د ځایي میټرو خدمات وروسته له هغې وځنډول شوه چې د برېښنا د پرې کېدو له امله په ټول هېواد کې میلیونونه خلک له برېښنا څخه بې برخې شول. ځایي اوسیدونکی نسیم شاه وایي چې د عامه ترانسپورټ د نشتوالي له امله اندېښمنه ده او هیله لري چې حکومت به ژر تر ژره برېښنا بېرته فعاله کړي.
اورنج لائن بندې او خلک د ترانسپورټ له ارزانه وسیلو بے برخې دي. خلک اندېښمن دي
دوی نشی کولی د ګران وسیلو لکه ریکشا یا کیب څخه کار واخلي. که د برېښنا بندښت د لس یا دولس ساعتو لپاره دوام وکړي نو ستر زیانونه به رامنځته کړي. موږ هیله لرو چې حکومت زر تر زره برېښنا بیرته بحال کړي.
د برېښنا وزیر خورم دستګی رایټرز ته ویلي دي چې د برېښنا بند د ګرید په جنوب کې د ولټیج د زیاتوالي له امله رامنځته شو چې ټوله شبکه یې اغیزمنه کړه او دا عرضه په جزوی ډول بحاله شوې ده.
دا واضحه خبره ده چې د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ دی څوک چې په منظم ډول د ټرین او میټرو خدمات کاروي. دوی دلته راځي او ګوري چې ټرین ودرول شوی، دوی اندېښنه لري چې دوی څنګه سفر وکړي. البته دا د هر چا لپاره اسانتیا ده.
پاکستان کې وروستۍ ځل بجلی د اکتوبر میاشت کې پرې شوې وه. پاکستان د اړتیا پوره کولو لپاره د برېښنا د نصب کولو کافي ظرفیت لري، خو دا د تیلو او ګازو برېښنایي فابریکو د چلولو لپاره سرچینې نه لري او دا سکتور دومره په پور کې دی چې نشي کولی په زیربنا او برېښنا لیکو کې پانګونه وکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا سو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولی شئ. د پاکستان د سین صوبې په لری پرتا تر پارکر دشته کې په سلګونو د پسکولونو کې د هلکانو جنکو تناسب برابر نه دی. یو ځوان جنۍ د دې ستونزې د حل لپاره هڅه کوي. د دغه جنۍ کیسه درته د وی او ای خبریالې سیدراډار په رپورټ کې عبد حسین وړاندې کوي.
د یوې ځایي ادارې څېړنې تر مخه د سند ایالت په ترپارکر ضلع کې د خواو شاش پیته سرکاري سکولونو کې یوازې اووه د جنکو د پاره خلاص دي.
ما ډېرې جنکې لیدلې چې هیڅ چرته نه ځي او ورته ویل کېږي چې یوازې د کور خواو شا کار کوي او پخلی کوي. دوی نشي کولی د خپلو خوبونو د پاره مبارزه وکړي او دوی ته حتی معلومه نه ده چې دوی خوبونه لیدلی شي.
خوش په خاطرم د خپلې کورنۍ اولنۍ جنې ده چې های سکول ته رسیدلې ده. اغه تا د خپل پلار ډیر ملاتړ تر لاسه او خوداغه پلار د نساپی مرګ اغه نږدې په دې خبره مجبور کړی و چې خپل تعلیم ودروي.
زما پلار غوښتل چې زه تعلیم وکړم. دا هغه د مرګ وروسته زما تر وړاندیز وکړو چې تعلیم بند کړم، ځکه چې زبا یو ورځ واده کیږم او د دې لپاره د هیڅ تعلیم ضرورت نشته. خو ما دا خبره یقیني کړه چې دوی پوه شي چې زه څومره تعلیم تر لاسه کول غواړم چې د خپل پلار ارمان پوره کړم چې زه ډاکټر شم. او کله چې زما استاد زما کورنۍ ته وویل چې زه واقعا ډیره خیم، نو زما رور فیصله وکړه چې زه خپل تعلیم جاری وساتم.
خوش په هر ورځ 2 کیلومتره مزل کوي چې سکول ته لاړ شي، چرته چې هلکان او جنکې یو ځای تعلیم ترلاسه کوي. سائن سومار چې یو استاد دی، په 2012 کال کې د هلکانو په سکول کې خبرالور درشنا پښپغم کلاس یا ټولګي کې د داخلو ورسته د غسکول د هلکانو او جنکو ګډ سکول کې بدل کړو. هغه په خپل هم په د غسکول کې استاد دی. دغه لور درشنا په دې سکول کې د شاملېدو ورسته د مار د خوړو ورسته مړشولا. دې خبرې سومر وا سوالو چې په سیمه کې د نورو جنکو تعلیم پر مقصد جوړ کړی. اوس نږدې 300 هلکانو تر څنګ د سلو نه زیاتې جنکې تعلیم ترلاسه کوي.
مونږ مور پلار ته وایو چې مونږ به د دوی د جنکو تعلیم ترلاسه کولو کې په هر توګه د دوی ملاتړ کوو. د دوی د جنکو د تعلیم په برخه کې هر مشکل چې دوی به ورسره مخکېږي. موږ دلته یو چې ورسره مرسته او ملاتړ وکړو. موږ ویلی شو چې په دې سکول کې شاوخوا 30% نجونې د لږ تر لږه 100 یا 150 کیلومترو لرې نه راځي.
پښپا په خپل کورنۍ کې وازینه جنې دا چې میټریک یا لسم کلاس ته رسیدلې ده، هغه په خپل لاس ته راوړنو ډیر ویاړ کوي.
اگر می نام پر پاتې اگر یې سکول نه وته
کومې څه کړې نه وکړې او کدا سکول نه و نو زبا د نورو جنکو په سیر وم چې تعلیم نشي کوله. هغه ته خپل حقونه معلوم نه دي، هغه نه پوهیږي چې سم او غلط څه دي او ژوند څه شه ده. دوی ضروریږي
د خپل کورنۍ په مالاتړ. پښپا د خپل کورنۍ اوله شزینا ډاکټره جوړېدو امید لري. عابد حسین، وی او ای ڈیوا، واشنگټن ڈی سی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری. تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے شئی.
تاسو هم بدلون راوستے شئی.
تاسو هم بدلون راوستے شئی.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئی.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا دیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په اسلام آباد کې طالب علمان د پاکستان په بهرنی تګلارې باندې نیوکه کوي. دوی وړاندیزونه کوي چې پاکستانی چارواکي د گاونډي هیوادونو سره په تجارتي او سیاسي برخو کې اړیکې خېکړي، گنی نړۍ کې به نور هم یوازې پاتې شي. په دې اړه باندې نور تفصیل تر د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
پایتخت اسلام آباد کې د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکي ځوانان او پیغلې وای پاکستان په خپل خرجه پالیسۍ کې اوږدې مودې راهسې توازن نه لري او همدا وجه ده چې پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی.
یو نوې کانسپټ راغلی دی چې کوم د هجنګ وي. ہیجنگ بیسکلی دا کانسیپٹ ہے جنت بیلنسنگ کے اور نہ بینڈ بینگنگ کے، مطلب ملٹیپل آپشنز دا پارا ساتھی چھ کم سٹیٹ نظم کم فائدہ دا. فار ایگزامپل یو سٹیٹ تے داغے نظم اکنامک فائدہ دا، اگے سر خپل تعلقات حقو. بل سٹیٹ تے آگے نظم پولیٹیکل مفادات دی، آگا سٹیٹ سر مونگ ریلیشنز قائم کو.
داس دا کون کی زیاتوی چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کامیابی دو د پارا تر ټولو لومبه ګام بد خپل گاونډي هوادونو سره اړیکې سمول وی.
کچری فرانسیا او جرمنی د یو بل ترمنځ دوستانه اړیکی جوړولې شي نو پاکستان او انډیا ولی نشي جوړولې. داسې زونه په نظر کې ساتل پکار دي. زما په فکر د پاکستان خارجه پالیسی به خغه صورت کې پسم اړختلې شي کله چې موږ د خپلو گاونډي هیوادونو سره غوره اړیکی ولرو.
داس د کون کې د رزق پلوي چې هر هیواد د خپلو کامی ګټو په اساس خارجه تګلارې جوړوي، خو په دې ورستویو کلونو کې لیدل شوی دی چې د پاکستان خارجه تګلارا د دغه هیواد د امنیتی اندېښنو چاپیرا چورلی.
په خونه چې کما ډیورن کرخه ده نو هغه تک مونږ هیستوریکلی وګورو نو آی تھینک دغه په وجه باندې مونږ چې کم حالات دي اکړ کې چن دي او د مونږ چې کم تعلقات دي همیشه د پر اکړ کې چن دي په دا وجه باندې. نو اول اول مونږ ته دا پکار ته چې کم د ډیورن کرخه ایشو ده مونږ دا بایلیټرلی حل کی نه کې یونیلیټرلی.
د ځوانانو په نظر د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې توازن نشتا او داغه لوی وجہ په هیواد کې کمزورې جمهوریت دی. زیاتوی باید د یوې مضبوطې خارجه پالیسۍ د پاره ټاکل شوی اهداف هر یو حکومت په پام کې وساتي.
نو اول خو موږ زموږ ګول سپیسیفای نه دي چې لکه زموږ ګول څه دي، ځکه که یو ګورنمنټ موږ وینو یو راځي نو هغه جدا پالیسی روغه بل جدا پالیسی روغه نو هغه بیا مایه کې کنسیسټنسی نشته، مطلب موږ مخکې نه شو بوي. نو د دې د وجې نوم زموږ لکه فارن پالیسی چې کم دا ډیر کمزور ده.
ځوانان او پیغلې وای پاکستان ته خپل خارجه چارو د پاره نوې لارې لټول وی او دا به پګوت کول وی چې کم هیواد نه کم غټی دی چې ور سره په اغه حساب اړی کې جوړی کړی.
مې سمجھتم کې فون
زما په فکر به خارجه پالیسی کې ډېری نیمګړتیا وی دي او دغه مونږ پوره کولای شو. مونږ جدید ټیکنالوژي نه کارو. مونږ ته ډېر د غور او فکر ضرورت دی او خپل خارجه چارو کې به د انفارمیشن ټیکنالوژي اډانا پالیسی جوړول وی او سره د خلکو ترمنځ اړیکی به جوړول وی.
سیډون کې وای دا سپټه خبره نه ده چې د پاکستان خارجه پالیسی د هیواد د طاقتور سټیبلیشمنت د واک لاندې ده او په دې د پارلیمان دننه هم نیوکې شوې دي. خو وای د پاکستان بد اقتصادي وضعیت د پاره ډیره مهمه ده چې په خارجه چارو دې بیا کتنه وکړي شي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زم سنا تاجک سنگ جتا اس پتہ دا تو پختون خوا په مختلف علاقو کې پولیو د وبا په توګه خور شوې ده. تاسو ته دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د مازورکیانه بچو ساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په شمالي بلوچستان کې پروان پولیو ضد کمپاین کې سلګونه هغه کډوال ماشومان ویکسین شوي چې له وزیرستان او یا نورو سیمو دغلته ورغلي دي. نور تفصیل د وی وی ډیوا د خبریال رفیع الله مندوخیل په دې رپورت کې وړاندې کوو.
له افغانستان او جنوبی وزیرستان سره پر پوله پرته د شمالي بلوچستان په ژوب سیمه کې د کډوال ماشومانو ترڅنګ د ضلع درې اویا زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي. د ژوب په ختیځ کې پرته په سوراب ګوډ سیمه کې سلګونه هغه کډوال ماشومان ویکسین شوي چې لواڼه، ډیره اسماعیل خان، بوري او نورو سیمو دلته راغلي او میشت دي. په سیمه کې کارکونکي د پولیو ټیمونو انچارج صلاح الدین ربزای وایي د سیمې ته موسمي خلک راځي چې شمیرې زرګونه کورنیو ته رسیږي.
دا ټیم 1500 کور په دې ری کې پراته دي. نو دغه ماشومان له مختلفو ځایونو موږ ډیر فوکس پر دې ځای باندې دی چې موږ دغه ځایونه مکمل کور کړو او موږ څوک پاتې نه چونکې دا له مختلفو علاقو د خلک راغلي دغه ځای ته. دا تقریبا له دیر اسماعیل خان راځي، له لولای راځي، له پېښور راځي، له مختلف علاقو زره راځي، دغه ځلو صوبو زره راځي دغه خلک. په ځین کې بخښ ډیر دغه خلک اوس دا موجوده کې دا تقریبا د 450 کور په دې زمونه فراته دي.
له جنوبي وزیرستان راغلی ځوان محمد خان وایي دوی پار کمپین کې کا په بلوچستان کې وی او یا هم په جنوبي وزیرستان کې خپل ماشومان ارومرو ویکسین کوي ځکه چې په خبره د پولیو څاڅکي ماشومان د ټول عمر له مازوري خوندې ساتي.
موږ خپل د واڼې او د زاو راځو د لې ترانه کاربارم ده. د پولیو ولې مشکل زی راځي ګردو ماشومان ته پولیو ورکي د لې یو ماشوم د زړه پاته سره ګردو ته ورکړي دي او موږ د واڼې خاص واڼې سره تعلق لرو او زمي د لې په دوبي بیا دوبي د لې په زمي باندې کښته زو او شش کال زمي د لې سو بس ټکټرانو کاربارم ده مزریکو بس دغه پولیا او مشک راځي او ماشوم د دې په څیر د ګلد کلی ته ورکی.
د ژوب سیمې د روغتیا مشر ډی ایچ او ډاکټر مظفر شاه وی او ډیوا ته وایي چې د کډوال ماشومانو په ګډون په ضلع کې شاوخوا درې اویا زره ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوي دي. په دې کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د ګومل لارې له وزیرستان او یا هم د کمردین لارې له افغانستان څخه راغلي وي.
مر اول هغه کې پیس کې د سلور ذکر وستو شلینه کې مشکار وکي اولس کې روان دي. ترانزیت پوینټ سي دي هغه په کمردین روډ باندې دي چې افغانستان سره دي او بل مولا سمباځي سره دي چې هغه لا وزیرستان سره دي. وزیرستان کې د پولیو کیسونه مراغل دي الته مستقل ترانزیت پوینټونه دي. مر کمپین ډیر په کامیابی سره روان دي او دغه ګرد د سیرا مردا انتظامی ډیپټی کمشنر صاحب مردا پولیو د هیلث ورکر او سخت واورو کې په سخت جدوجہد کې دی خپل کار تر سره ورسولې.
په بلوچستان ایالت کې د ورځنی پولیو کمپین دوهمه برخه نن سرته رسیدلې. کمپین چې د مرکز کوټه په شمول د ایالت په څلور ډیر ضلعو کې تر سره شوی په ترڅ کې 25 لک ماشومان ته د پولیو ضد قطرې او وایټامینې ورکول شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، ژوب.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د خبری خبرونه وخت پات رسیدلې د دیو تاسو فیسبوک ټوټر انستګرام او په یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. د دې خبری خبرونه سره ز نصر الله خان، د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید، د انجینران تاسو نه اجازه غواړم. ټوپره پام.